مشال ریڈیو اوریدونکو مینا او سلامونه ومنه بشیر غاکه ما او تاسو ته په دې غړی کې هر کله وایم په دې خبري ساتګي به تاسو ویلابل ریپورتونه وړاندې کوو. په دې کې به په کور مکی د سکول په یو گاڑی بانے چاودنا او دا غی ترسنگ دا خبر پختونخوا دا شیعگانو شکایتونا او اندیکنی او امدار از دا غیرت پنامه دا خزو دا وجل کدو او ترسنگ گن نو رپورتونا دا دی گلی برخدی خوال با مجید بابر دا تا خبر نوگا.
بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي نړۍ به د اسلامي دولت وسله والې ډلې نه چرې هم ونه ویریږي. د کورمه قبایلی سیمې پروتوکول چارواکي وایي چې نن سهار د کورمه قبایلی سیمې د پاړه چنار په نستی کوټ سیمه کې د سکول یو بس سره نږدې د چاودنې له امله د بس ډرایور او یو زده کوونکی وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. تر دا مهال چارواکو د دغه چاودنې د نوعیت په اړه سندي ویلي، خو زیاتوي چې د دې چاودنې له امله د شخصي سکول بس ته جزوي زیان رسیدلی دی. چارواکي زیاتوي چې د پیښې نه پس سیمه امنیتي ځواکونو په خپله ولکه کې اخیستې ده او پلټنې پیل کړې دي. تر دې دمه چا د دغې پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. تیر ورځ په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د بیکوره شو خلکو په اړه د یوې لویې جرګې برابرولو لپاره د پښتنو سیاستوالو یو غونډه د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې وشوه. په دغه غونډه کې مولانا فضل الرحمن، سراج الحق، محمود خان چکزی، آفتاب شیرپو او یو شمیر نور پښتنو سیاستوالو ګډون وکړو. د غونډې نه پس خبریالانو سره د خبرو پر مهال اسفندیار ولی خان وویل، نور سیاستوال وویل چې بے کور شوی خلک د وفاق د صوبو او د ټول پاکستان ذمہواری ده. خو زه ډیر په ادب سره دا هم ویل غواړم چې دا د میډیا ذمہواری هم ده. زه د میډیا نه یو تپوس کول غواړم چې تاسو کله د یوې غنټې خبري بولټن وینو تاسو څومره وخت کډوالو ته ورکوئ. په دغه غونډه کې پریکړه وشوه چې د روانې میاشتې په 22 نیټه به په قبایلي سیمو کې د نامنه او د کډوالو د بیا بحالۍ په موضوع د اسلام آباد په کنوینشن سنټر کې د قبایلي مشرانو او سیاسي ګوندونو لویه جرګه راغوښتل شي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې تیر ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال لاهل شریف د امریکا په فلوریډا ریاست کې د امریکا د سنټرل کمانډ یو شمیر لوړ پوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. خغلی شریف دا مهال د امریکا په وو ورځني سفر دی. د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویاند خبریالانو ته په خپل ورځني بریفینګ کې د یو پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په دغو ملاقاتونو کې د پاک افغان پولې د امنیت په شمول په یو شمیر نورو موضوعاتو هم خبرې شوې دي. د ده په خبره دا ملاقاتونه مثبت او ګټور وو. هغه زیاته کړه چې امریکا پاکستان سره پراخه تعلقات لري او د جنرال راحیل شریف دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو پیاوړي کولو لپاره مددگار ثابت شي. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویاند وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان هڅې او په خاصه توګه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب ازق په نامه روان عملیات ډېرې مهمې خبرې دي. د جاپان پرمختیايي اداره جایکا او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو اداره یونیسف پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې یو لوسنامه لاسلیک کړی ده. د دې لوسنامه تر مخه به په قبایلي سیمو او کراچۍ کې 15 میلیونه واکسین د ستنو د لارې او 10 میلیونه د ساسکو واکسین ماشومانو ته ورکړل کیږي. دا شاند واکسینو محفوظولو لپاره به سل د سولر فریجونه، جنریټرې او د درجه حرارت کتنې لپاره آلات هم ورکړل کیږي. په دغه موقع په پاکستان کې د جاپان سفیر وویل چې د کال 1901 کم اویایم راهیسې جاپان پاکستان سره د پولیو د مخنیوي لپاره تر دا مهال د 40 عربو روپو مرسته کړې ده. دا خبرونه تاسو ته مشال لیډیو ناوړی. نن سهار د خوست ولایت د زازې میدان او باک ولسوالو ترمنځ د سینارګي په سیمه کې د سورلو په یو ګاډي بمی چاودنه شوې چې له وجې یو خلک وژل شوی او تر نور ولسی وګړي زخمیان شوي دي. د خوست والی ویان مبارز محمد زدران نن مشالې لو ته وویل چې دوبل شوی کسان نږدې هسپتال ته وړل شوي دي. د په خبره ولایت مقام کشفي او امنیتي ادارو ته دند ورکړې چې پیښه په جدیت سره وسیړي او عاملین دي د قانون منګولو ته وسپاري. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دې حملې ذمہواري نه اخیستې. بل خو افغان چارواکي وایي چې نن سهار د کابل او جلال آباد په لویه لاره پولیس چرخي سیمې سره نږدې بهرنو ځواکونو د یو مرکز لوی دروازې سره وسلوالو طالبانو د موټر په واسطه بمی چاودنه کړې ده. د چارواکو په خبره په دې چاودنه کې دغه مرکز دوه ساتونکي وژل شوي دي. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویا نجیب دانش مشالیډو ته ویلي چې په سیمه کې د دوو نورو کسانو مړي هم پراته او افغان پولیس یې د شناخت په اړه پلټنې کوي، خو زیاتوي چې ګمان کېږي دغه دوه مړي د برید کورو دي. بلخوا وسلوالو طالبانو مشالیډو ته په یو استول شوي پیغام کې دغه برید پراپر غاړه اخیستی او دعوه یې کړې ده چې دغه چاودنې نه پس د دوی یو شمېر نورو وسلوال مرکز ته ننوتي دي او جګړه دوام لري، خو افغان چارواکي دا دعوه ردوي او زیاتوي چې مرکز ته هیڅ څوک نه دي ننوتي. نن سهار د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانې ویان حضرت حسین مشرقي وال مشالې ډیو ته وویل چې تیره شپه دغه ولایت په حس کې مینې ولسوالۍ کې ایساف او افغان ګډو ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې د وسلوالو د یو قمندان عبدالله په ګډون شپږ تنه وسلوال وژل شوي او دوه تنه نیولي دي. یادې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو تر دې دمه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې نړۍ به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه چرې هم ونویریږي. ښاغلي کیری وویل چې د دغه ډلې لخوا ظلم او په نړیواله کچه د دغه ظلم د ممکنه خورېدو د وجوهاتو ترڅنګ دا هم یوه وجه ده چې امریکا له پکار دي لازمن د منځنۍ ختیځ په چارو کې ژوره ښکېله پاتې شي. جان کیری زیاته کړه چې دغه وسلواله ډله په ټوله نړۍ کې پرمختللی شي او د هغه په خبره دغه ډلې وار له مخه دومره ځمکه او وسیلې قبضه کړي دي چې القاعده په خپلو ښو وختونو کې هم نه وي ترلاسه کړې. لیکلی دا خبره تیر ورځ په واشنگتن کې یو ورځ پس له هغې کولی چې سپینې ماڼۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د یو امریکایي امدادي کارکوونکي پیټر کیسګ چې په عبدالرحمن کیسګ هم پیژندل کېدو د وجنې پخلی وکړ. یادې ډلې په یو ویډیو کې د کیسګ د سر غوڅولو دعوه کړې وه. وروستۍ خبر دا چې تیر ورځ د چک ریپبلیک ولسمشر میلوز زیمن په دغه هیواد کې د کمیونو د مپخوانی چک وسلواکیې د خاتمې موبایل ویټن کلاب د 25مې کلید په مناسبت یوې دستوري ته د وینا پر مهال هغه وخت په ټیټېدو مجبوره شو کله چې د هغه مخالفه په سلګونو مظاهره چیانو پرې د مڼو او اګو ګزارونه وکړه. د مشال د خبرونو پای.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونه مول مجید بابر څخه اوریدل. په دې غړې کې بعد نور ریپورتون ته څنګه د دې ریپورتون تفصیل اورو. په کورم کې د سکول په ماشومانو یو چاودنه شوې ده.
یو بچی یو ډرور پکې شهیدان شوې دي او یو بچی چې کومه ده هسپتال کې ده.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنۍ چارو سلاکار سرتا جزیز وایي چې ضرور نه ده چې د امریکای او افغانستان دښمنه طالبان دي، د پاکستان هم دښمنان وي او د هغه طالبانو خلاف به عملیات نه کوي.
پاکستان خو همیشه د سکړې دي او کچرته سرتا جزیز دا وی نو دا په وزیر باندې چرته رښتیا دي. د دې مطلب دا ضرور ده چې زمونږ د چرونو سوداګانې لا روانې دي.
د غیرت په نامه خزی ولی وژل کیږي او مخنیوي څنګه کیدی شي؟
جیداد وسه تنازی چې د بدل سره تنازی وي دا غیږي دا ډیره اسانه خبره چې دا خزه چې دا نوغه خراب خطه وخت په کار راځي چې کلم دا د غیرت په نامه قتل کیږي نو حکومت دی یا ریاست چې دا په خپل په کې فنی جوړ شي.
د دې ترڅنګ نو رپورټونه هم درته لرو موږ سره اوسه. اردن کو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امداوس اوریدل شي. نن سهار د کورمې په پاړه چینار کې د سړک غړې بم په بچاودنه کې د سکول یو ماشوم او د هغوی ډرایور وژل شوی دی. په دې پکې کې یو بل کس زخمی شوی هم دی او د چارواکو په خبره دا غړې د یو شخصي یا پرایویټ سکول وو. په دې حق لا د طارق اورگزی رپورٹ اور.
فوکور میجنسی کې د سکول ماشومانو په گاڑی پسې بامی چودنه شوې ده چې پکې د پولیټیکل انتظامیه تر مخه دوه تنه مړه او یو بل زخمی شوې دي. چارواکو په خبره دغه پیښه په نستی کور سیمه کې هغه وختو شوله کله چې په گاڑی کې ماشومان د سکول لپاره روان کړي وو. چارواکي وایي چې دغه گاڑی د یو شخصي سکول وو چې نن سهار وختي د دغه پیښې ښکار شو. راپورونه تر مخه په پیښه کې گاڑی ته هم سخت زیان رسیدلی دی. یو انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل چې ټوله سیمه امنیتي ځواکونو په خپل ولکه کې اخیستې ده او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي.
دا یو موټر کار وو
پر جنار نو 3 کلومیٹر مغرب طرف تا دل تا چھتا لینک روڈ دے کچا روڈ دے ناغن چھتا یو کور نمہ شمانو پسی دے گاڑ اتلالو گاڑ دی زید کی رغل ہے بس یو بچا یو ڈرور پکی شہیدان سوی دی او یو بچا چکم دے اغا نو دے اسپتال کی دے دسپوزل سکوارڈ لار دے پتا تا لگئی چھتا دے
چارواکی زیادہ کلا چھتا بے خیروستا ٹول نخشوی کسانے دے پڑا چنار ہیڈ کوارٹر ہسپتال تا رسولی دی علی حسین پنامہ دے ہسپتال یو چارواکی مشال رڈیو تا ویل چھ پپے خا کے شاو خوا دے بنزل سوکالو یو مشما جنے دا چھ حالت خنہ دے او ہغه پی خبر تا منتقل کڑا دا
کیسر او مہدی چھ دے او ایکسپائر شو یو سکول تا اپنا دا ارخن کی او گڑی کے اندر دری کا سوال مکلا دا مہدی دے راور وہ دا دواو سا بچی او سکول والا 15-14 سال عمر دے راکیلا دو زخمی دے پو سوٹی کی دے کنا سیریس وا ریفری کئی
اور اگزو شمالی وزرستان ہنگو افغانستان سره په لګیدو کورم ایجنسی هغه قبایلی سیمه دا چیرته کې چې د دینه وړاندې هم د سکول ماشومان د بامی 14 نو ښکار شوی دي تارې کورګزه مشال رادیو پېښور
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
اردن کوتا سه مشال ریډیو اوري د پاکستان سرکاري ریډیو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د سلاکار سر تاج عزیز هغه مرکه یو ځل بیا نشر کړی ده چې د بی بی سی سره کړی و په دغه مرکه کې سر تاج عزیز ویلی و چې د هغه طالبانو خلاف ځکه ګام نه پورته کوي د هغه طالبانو خلاف چې د افغانستان یا د امریکایي ګټو په خلاف دي ځکه کېدای شي دوی ګام پورته نه کوي چې هغه ضرور نه ده چې د پاکستان خلاف دي هم یې دا هغه د خبرې په سیاسي کسانو کې او چړونکو کې دا پوښتنې راپورته کړي چې آیا ښه او بد طالبان موجود دي او آیا دا د افغانستان پاکستان یا د امریکې په ګټه دي په دې اړه زموږ همکار شانواز ترګزی دا رپورټ را لګل
دی پاکستان دی وزیر اعظم دی قومی سلامتی او دی خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په دې خبره چې ګنی پاکستان دی ولې د خط طالب یا عسکریت خو په ضد کاروایی وکړي د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود خپل نظر داسې وړاندې کړ
د پاکستان خو همیشه د فکری دی او که چېرته سرتاج عزیز دا وی نو دا په وزر باندې چرته رښتیا ویلی دي دا مطلب دا شروع راځي چې زمونږ د فاټا او د خیبر پښتونخوا د خلکو تکلیفونه لا پاتې دي زمونږ د سرونو سوداګر لا روان دي اوس د ډېر رښتیا ملونه باز پاکستان څه کوي امریکا څه کوي افغانستان څه کوي نړۍ څه کوي دا به پته لګي نور زموږ ستاسو د وینو دا فصله دوی نه منې کوي
د سرتاج عزیز لخوا پرون یو نړیوال خبریال ادارې ته ورکړل شوی مرکه کې ویل شوی چې حقانی نتورک او د افغانستان د طالبانو مسله د افغانستان ده نو پاکستان د هغوی په ضد کاروای ولې وکړي همدغه بیلواله چې د ښه او د خراب طالب په نوم شوی دی د باجوړ ایجنسی په خوانی د پارلمان غړي سید اخوند د چټان ورته په نظر ګوري
افغانستان زمونږ ورور دی هلته مسلمانان دي پښتانه دي چې یو سړی د افغانستان دپاره نښه نه دی نو هغه د پاکستان دپاره نمښه نه دی هغه د ایران دپاره نمښه نه دی هغه د بل ملک دپاره نمښه نه دی څوک وایي چې یاره دا ښه دی هغه ښه دی په کار دا ده چې هغه کوم ته دا ښه وایي چې هغه ښه راولي په خبرو باندې کښېني او په ځای د دې چې هغوی کوم مطالبې لري یا کوم تحفظات لري هغه د ټوپک او د ګولۍ او د خلکو د وژنې د مخې حال کې چې هغه د خبرو
نو څنګه ممکنه ده چې د پاکستان ښه طالب د افغانستان او خراب طالب د پاکستان په ضد نه وي او چاته ترې خطر هم نه وي همدغه پوښتنه مې د برګیډیر ریټایر سید نذیر مومن نه وکړله
نو کېدای شي چې پاکستان همدغه حقانی نسور ته وایي خپل رسول استعمال کړي چې تاسو د افغانستان خیبات سره په امن باندې راضي شئ او داسې حزب اسلامي دی داسې ملا عمر لاندی نور طالبان دی نو کو دا پاکستان گڈ دا افغانستان گڈ جوڑے دل شی او دا افغانستان کی چکم دا پاکستان دا پارا بیٹ دیا دا پاکستان دا پارا گڈ جوڑا ولی شی نو دا خوبے او دیر خود ٹرانزیشن نو اس کا دا مفادات خبر امنی او امن مقصد دی نو دا غیر پارا با بیٹ ہم گڈ جوڑے
او کد خو او بد اسکریت خو خو دا سلسلہ روانہ وا نو پراتلون کی کبا دا قبائلی سیمو لپارا سمرا خطرناک وی اخونزادہ چٹان
ترسو پوری چی منگا دوالو ملکون افغانستان او پاکستان دو پالیسیانی دوبارا اثر نو نی جوڑی کلی او دا غشان تا دا مازی زکر پا دیکی رازی نو دا حالات با افغانستان او پاکستان کرن دا غشی روانی او پا دریا سارات با صرف افغانستان پاکستان نا پا طول دنیا با نویگی
دی پاکستان دی وزیر اعظم سلاکار سر تاج عزیز دا هم ویلو چی دی افغانستان طالبان دی افغانستان مسئله دا او حقانی نیتور هم دغه طالبانو برخه ده او پاکستان با دی افغان طالبان سره د خبرو کولو هڅه هم وکړي خو د پاکستان او دغه طالبانو چې کوم تعلقات د 1990 په لسیزه کې وو هغه اوس نشته دی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او دغه ریپورت اړوند یو مرکه در اورو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر محمد سعد وایي چې د سرتاج عزیز دا بیان چې خو طالبان ته بچنوي او په بدو طالبانو یعنی هغه طالبانو چې په پاکستان کې حمله کوي د هغې خلاف به عملیات کوي په شمالي وزیرستان کې او د هغه طالبانو چې په افغانستان کې حمله کوي هغوی دوی څه نه وایي په دې اړه باندې بریګیډیر محمد سعد وایي چې دا یو غیر سنجیده بیان دی او په نړیواله توګه د پاکستان د ګټو خلاف دی او د پاکستان حیثیت ته زیان رسوي ما په دې اړه باندې د نوموړي سره لږ مخکې مرکه وکړه راځي چې دا وره
په مقصد باندې زه پوه نه شوم چې سرتاج عزیز سر څه ویل غواړي څه هغه یو پیغام افغانستان ته یا امریکې ته رسول غواړي یو خدا خبر ده چې انسان له پکار دی چې یو خاص عمر یې کنه د هغې نه پس هغه یو ریټایر زندگی تیر کی ځکه چې داغه ذهن بیا هغه شکار نه کوي څنګه چې یو عام الرټ ذهن چې کم بیا کار کوي سرتاج عزیز صاحب لس کم سره کال تر رسیدلی زما په خیال باندې پکار دی چې د داسې حساس معاملو باندې خبرې کول چې کم بیا بند دا د آرمی او د فوج د تاسو دې باندې بیانات وګورئ نه هغه بالکل دې برعکس همدا و چې مونږ په دې کې تفرقه نه ده کړې چې هغه حقانی دی او کاغا پاکستانی طالب دی
د پوز او د حکومت په پالیسی کې هم دغه سن تضاد شته څنګه
ما په خیال باندې د پاکستان مفادو خلاف دی او زه بل ته پوز کوم صبر کا افغانستان دا وایي چې موږ د فضل الله او باقي چې کوم خراسانی صاحب دی یا فضل الله صاحب دی یا دا دی دی موږ د مسلمان نه رسول موږ ولې دی خلاف کار وایو بیا کو نه زوس نه پرګه ما دا بیان کو د فوج را خراغلې نه کړنو یره سړی ته دی د پالیسی په دې باندې وي او پاتې شوی دا د خارجه وزارت نه چې کم دی نو دا څه بیان راتل ما زه په دې منطق باندې پوه نه شم چې دا څه قسمه بیان دی او دا څه پیغام رسول غواړي او د سره د اشرف غنی د دورې چې کم راته گو دا او دا دومره خبره ترې وشوي ما په خپل باندې خبر ده ما په سم هغه صفر ته لاړو دی دا سره
وستا سګړې چې دین روس حکومت باید څه وکړي یا څه څه کې ممکن دي
زما په خیال باندې حکومت له پکار دي چې د دې بیان څه دغه و کې چې دا څه سپورتو ولا جوړ کړي چې مطلب دا رته چې د دې هغه نقصان نشي چې کوم زما اندازې راته دي نه نقصان نشي او چې کوم سخت موقف ولا خلک بیا په امریکا په دغه کې دي اقتدار په چې دي سخت موقف ولا یا افغانستان کې سخت موقف ولا خلک دي نو کوم اشرف غنی صاحب کوشش هم کوي چې پاکستان سره تعلقات بهتر کړي ای په دوی چې موږ تاسو مخکې ویلو چې دا پاکستان باندې بار دي ټول په کارو پاکستان چې کوم دغه غزم خلاف دا ګروپونه صافي او پاکستان ادم دل چسپی ده پدې کې چې پاکستان افغانستان کې امن راشي نو ما په خیال باندې بیا به اشرف غنی صاحب سره موږ نه دا کم شي کوششونه چې کم دي نه غو باندې بوم او بو اچوري مطلب چې زه بیان ته سنجین نویت بیان دی دا خبر خو لو پکار کې پاکستان دا پالیسی اختیاري ضرورت یې سره
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مشه مسلسل تعلیمي ادارې بندي د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو وره په اسلام آباد کې تیر ورځ د عوامي نشتل پارټۍ د مشر اسفند یار ولی خان په مشرۍ د پنځو مختلفو سیاسي ګوندونو د مشرانو یو غونډه وشوه چې پکې فیصله وشوه چې د قبایلو سره به د سلا مشورې د لارې د هغوی مشکلات د حلولو کوشش کیږي او په دې لړ کې به یو لویه جرګه هم رابلل کیږي. زموږ همکار احمد الله په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان پنځه سیاسي ګوندونو په قبایلي سیمو کې د روانو فوزي عملیاتو لوجې به کور شوی خاندانونو په مسلو په 28 نومبر د ګرینډ قبایلي جرګه را بللو اعلان کړی دی. 13 ورځ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې د یاد شوو ګوندونو یو غونډه په اسلام آباد کې وشوه چې پکې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزئی، د قامي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ګډون وکړو. د غونډې وروستو مطبوعاتو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د پنځه واڼو ګوندونو مشرانو په دې خبره اتفاق وکړو چې د قبایلو سره مشاورت وروستو دوی ته ورپېښو مشکلاتو او په خاصه توګه بې کوره شوي خلکو ته راپېښې ستونزې حل کولو لپاره به په ګډه سره ګامونه پورته کولی شي او دې لړ کې د راتلونکي خالي په ورځ د اسلام آباد په کنوینشن سینټر کې به ګرینډ قبایلي جرګه کوي چې پکې به د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي خلک او سیاسي مشران ګډون کوي او د راتلونکي لپاره به پکې کړنلاره ټاکو. عوامی نیشنل ګوند ترجمان سینیټر زاهد خان د غونډې په حق لا مشال ریډیو ته وویل
موږ وختن په وختن په دې باندې خبرې کولې او زمونږ دا دغه چې دی وو توجه ورکی و چې زمواري د دی و مو خو په ګوته کول او چونکی اوس موږ په دې نتیجې ورسېدو چې بالکل د دی د ارسه یې ډیر کړ او د خلکو د مشکلات د دی په نظر کې اډورازی نه و سم دی و چې 90% علاقه کلیر شو نو موږ دا ته پوسکو چې 90% کلیر شو نو دا تاسو داخله کولی په دې کمپونو کې په دې کې ساتي ځکه موږ را پاسېدو او دغه ګوندونه سره د خوري خو کې چاري زمونږ په خبر شو او پرون چې کمی خبرې وشوي نو هغه په دې سلسله وشوي چې په دې کې به سیاست نه وي. موږ د پښتنو چې دا کم حقوق غصب کیږي یا د پښتنو سره کوم جاتې کیږي دا به په هر پلیټ فارم موږ چتو او موږ به د دې مقابله کوو چې د خلکو ته ریلیف ملاو شي.
د جماعت اسلامي د قامي اسمبلی غړی صاحب زاده طارق الله وایي چې دا زمونږ د ټولو ګوندونو مشترکه ذمہواري ده چې د دې بې کوره شوي خلکو د بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړو.
آی ډی پیز په حواله سره په کې پی کې کې کوم صورتحال ده نو دا انتها ای تشویشناک ده. زمون خدا خیالو شهر دابا چتمیاش دو واخلی او پاغا لاکی با کلیر شی و دا خلق با واپس پلو خپلو کورونو تا پا تایم لار شی زکا چه تینتونو کی و یاد چا پا بیتکونو کی دا خلقو گزاره نکیگی. لحاظا دا یا لوی علمیه دا پختانو دا پارا نو پا دی که چه یارا هر سیاسی پارٹی مخی کیگی او پا دی بانده آوازو چتای من با داغی سپورت کو دا زمان با حیثیت دا پختانو یا اجتماعی مسئله دا او پا دی که دا خپلو طول پولیٹیکل لیدرز تا اپیل کوم چې په دې کې یو موټی شي او دې خبرې د حل درایستلو لپاره د خپل کوششونو جاری وساتي.
یاد دی وی چې د روانې میاشتې په 11 نیټه په اسلام آباد کې د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار په مشرۍ کې یو ډونر کانفرنس شوه وو چې پکې نړیوالو مرستندوی ادارو غړو ګډون کړي وو. د کانفرنس وروسته د خزانه وزارت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویلې شوی وو چې سیلاب ځپلو او قبایلي سیمو کې د فوزي عملیاتو لوجې به کور شوی خلک واپس خپل سیمو ته لیږلو او دوی د بیا بهالۍ لپاره حکومت ته په ابتدایي توګه یو نیم ارب ډالرو ضرورت دی خو یادو شو ادارو د اویا کروڑ ډالرو راکولو لوزونه را سره وکړل. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونا اوران شو له حکومت وران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
او اوریدونکو د خیبر پختونخوا د شیعهګانو بیلابیل تنظیمونه وایي حکومت دې پر دوی د هدفي حملو مخنیوی وکړي. دوی په یو شریکه خبري غونډه کې پرون ویل چې د روسیو کې پر شیعه بریدونه ډیر شوي او که حکومت یې ژوند نشي ساتلی نو دوی به د لړکي ملګرو ملتونو ته شکایت کوي او له هغوی به مرسته غواړي. دوی وویل د خیبر پختونخوا وزیران ان پر دوی د حملو غندنه هم نه کوي. غلام غوثی په اړه نور تفصیل درته.
تیره ورځ د اهلی تشیع مشرانو په یو خبری کانفرنس کې په امنیتی او استخباراتی ادارو، عدالتونو او صوبایي حکومت انتقادونه وکړل. د لړکی د خبری کانفرنس پر مهال یو شیعه عالم دین عابد حسین شاکری مشال ریډیو ته وویل
سر موجوده ټیم کې په پېښور شهر کې کوم ټارګټ کلینګ د ایمو شیعو مسلمانو کېږي دی حواله سره د پېښور شهر انټیلیجنس ادارې بالکل بے بس دي، پولیس بے بس ده، عدالتونه بے بس دي. یعنی مو دغه دروی درونه مطمئن نه یو. مو په شوت زمونږ بدن کې مو ته تحفظ نه ملويږي، مجبور یو بیا مونږ څوک متحده حالت د فریاد کول چې زمونږ پولیس زمونږ انټیلیجنس ادارې زمونږ عدالتونه خمو ته تحفظ کې بے بس دي. تاسو مهرباني وکړئ دې سلسله کې تاسو څه سوچ فکر وکړئ.
په خبری کانفرنس کې عابد حسین شاکری د موجوده صوبایي حکومت په صوبایي وزیرانو هم نیوکې وکړې او وی ویل چې صوبایي وزیران د دوی د هدفي وجنو غندنه نه کوي او نه د دوی ډاډګیره نه کوي.
د سند وزیر اطلاعات کوم بیانونه په سرجیل میمن دینه مخکې حکومتونه او خاص کر مخکې انفیکوم حکومتو حکومت واقعیا وشوله هغه به حاضر و لیډران به حاضر و دا تخنمو وزیران کسو نو داخلي هغه ذمہواری ده اوس په پېښور کې دورا به ګناه کسان قاتل شو بدلات هم پکې سمو ټیکشن نه کړي.
او یو بل شیعه عالم ارشاد حسین خلیلی مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت او امنیتی ادارو نه دوی مطمئن نه دي ځکه چې حکومت یوې خواته داوی په ځد کارکونکو کې سپاهي صاحبونو می تنظیم نه قانونه ګرځولې دي او بلې خواته هم د یاد تنظیم کارکونان د هغوی په ځد پډاګه کرکه خوروي.
عام روډونو باندې هغه مطلب بازارونو کې د کافر کافر شیعه نارې لګي او پولیس دا اوري مطلب انتظامی دا اوري بیا اکشن نه خالي دین مو چنه تیجا خلو دین هم ته دا لګي چې دا انتظامیا کوم دي دا پولیس کوم دي یعنی دا غواړي چې دا ملک کې دا پېښور کې دی شهر کې امن او امان کوم صورت حال دي دا ابتر وش ته مطلب دا تب کا غواړي چې تنفر پیدا وشي او دا پرګري چې تاسو اجازه دي ټیک دي تاسو دا نارې بازی وکړو.
د شیعه مسلمانانو د هدفي وجنو په لړ کې په پېښور کې یو لړپوړي امنیتي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په هدفي وجنو کې یوازې شیعه مسلمانان نه وجل کیږي بلکې د نورو مسلکونو خلک هم په هدفي وجنو کې وجل شوي دي او د هر ډول هدفي وجنو او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د کاونټر تروریزم په نوم په خیبر پښتونخوا کې یو ځانګړی اداره هم کار کوي. غلام غوث، مشال
ریډیو پېښور. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. زموږ له همکار غلام غوث څخه مواردل چې په پېښور کې پرون د شیعهګانو د خبر پښتونخوا اوسیدونکو شیعهګانو له حکومت یې ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د دوی ژوند د خوندي وساتل شي او دوی ته د امنیت برابر کړل شي. دغه رپورټونه او د ترڅنګ دغه سينو رپورټونه تاسو ټول په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی کتلی او اوریدلی شئ او همدارس په فیسبوک باندې هم زموږ ویډیوز شته دي، زموږ مختلف تصویرونه هلته شته دي، رپورټونه هم شته. تاسو کولی شئ له هغه ځای هم زموږ ویب پاڼې ته راشئ او زموږ د دې ټولو خپرونو په اړه باندې موږ ته خپل نظر وړاندې کړئ. مشال ریډیو تاسو ته بیلابیلې اونیزې خپرونې هم وړاندې کوي، په دې کې نوې خپرونې هم شته لکه د تاریخ پاڼه.
د تاریخ پاڼه
بالاحصار جو ہے یو اونڈے ہوتا ہوا ہے یا اردو کے شان گھر ہو یا یو وٹ پائل ہو یا گئی پسر باندھے جی کم دنوں تک کلا جوڑا گرام ہو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دی د ګلون خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
اوریدونکو مشال ریډیو اور په تاریخ پاړه نوې د مشال ریډیو خبرونه کې تاسو د خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو پاړه باندې د تاریخي سیمو پاړه باندې معلومات اوري او زموږ همکار خالد خان کوشش کوي چې تاسو ته هغه سیمې خصوصا خلک چې خیبر پختونخوا ته نه دي تللي یا د تاریخي حوالو نه نه دي خبر هغه د پاره بکې دي چې دا پروګرام ډیر دلچسپ وي که تاسو یې چرته پاړه باندې نظر لرئ یا تاسو غواړئ چې دا خبرونه نور څنګه خسته شي کولای شئ موږ سره په اړه باندې خبرې وکړئ په ژوندو خبرونو کې راتلی شئ د فیسبوک د لارې موږ ته پیغام پرېښودلی شئ او موږ ته د پیغام ثبتوونکي ماشین د لارې هم خپل خبره کولی شئ اوس د خبرونې نیمې ته ورسېدو له مجید بابر د خبرونو لنډیز اورو
د کورمې قبایلي سیمې چارواکي وایي چې نن سهار د پاړچینار په نسکي کوټ سیمه کې د سکول یو بس سره نږدې د چاودنې له امله د بس ډرایور او یو زده کوونکی وژل شوی او یو زده کوونکی ژوبل دی. تر دا مهال چارواکو د دغه چاودنې د نوعیت په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاتوي چې د دې چاودنې له امله د دغه شخصي سکول بس ته جزئي زیان رسېدلی دی. چارواکي زیاتوي چې د پیښې نه پس سیمه امنیتي ځواکونو په خپله ولکه کې اخیستې ده او پلټنې پیل کړې دي. تر دې دمه چا د دغه پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. تیر ورځ په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو نه د بې کوره شو خلکو په اړه د یوې لویې جرګې برابرولو لپاره د پښتنو سیاستوالو یو غونډه د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې وشوه. په دغه غونډه کې مولانا فضلالرحمن، سراج الحق، محمود خان چلتي، آفتاب شیرپو او یو شمېر نورو پښتنو سیاستوالو ګډون وکړو. د غونډې نه پس خبریالانو ته دوی وویل چې قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلک نه یوازې د وفاق او صوبو بلکې د ټول پاکستان ذمہواري ده. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې تیر ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په تور د ریاست کې د امریکا د سنټرل کمانډ یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. راحیل شریف دا مهال د امریکا په ورځني سفر دی. تیر ورځ د جاپان پرمختیایي ادارې جایکا او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو ادارې یونیسف پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې یو لغزنامه لاسلیک کړې ده. د دې لغزنامې تر مخه په قبایلي سیمو کراچۍ کې 15 میلیونه واکسین د ستنو د لارې او 14 میلیونه د څاڅکو واکسین ماشومانو ته ورکول کېږي. نن سهار د خوست ولایت د زازې میدان او باغ ولسوالیو ترمنځ د سینارګي په سیمه کې د سورلو په یو ګاډي په میچ ودنه شوې چې له وجې یو خزه وجل شوې او ته نور ولسی وکړي زخمیان شوې دي. تر اوسه کوم واستواره ډلې د دې هم دي چې مورې نه اغستې. افغان چارواکي وایي چې نن سهار د کابل او جلال آباد په لوی لارې پولیس چرخي سیمه سره نږدې د بهرنو ځواکونو د یو مرکز لوی دروازې سره واستوالو طالبانو د موټر په واسطه به میچ ودنه کړې ده. چارواکو په خبره په دې چا ودنه کې دغه مرکز دوه ساتونکي وجل شوې دي. خو افغان طالبانو د دې سیمواري قبول کړی ده. نن سهار د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرکیوال مشال لیلته وویل چې تېره شپه دغه ولایت په هسکې میانې ولسوالۍ کې اسحاف افغان ګډو ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې نړۍ به د اسلامي دولت وسوالۍ دغه چارې هم ونویلي.
مجید بابر درته د خبرونو لنډیز ویل. اوریدونکو زبل رابیا اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټ کې وره
د اردو ژبې ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ په تاوتریخوالي کې لاکمې نه دی راغلی. دوه اړولو ترمنځ د بیانونو او په یو بل د الزامونو سلسله روانه ده. ادارې لیکي کال 2013 کې شوې الیکشن په نتیجه کې چې کله موجوده حکومت جوړ شو نو د ملک سنجیده خلکو دا امید لرلو چې اوس ملک په صحیح لار روان شو، ځکه چې په وړومبي ځل یو منتخبه جمهوري حکومت خپل موده پوره کېدو نه پس یو بل ګوند ته د اقتدار واک ورکړو. ادارې زیاتوي دا یو ښه پرمختګ و، بیا په الیکشن کې د درغلو خبرې شروع شوې او دې اړخ ته توجه نه ورکول لوچې د حکومت خلاف درنې هم شروع شوې. ادارې په وینا حکومت او پاکستان تحریک انصاف د بیانونو نه دا یره محسوسی کی چې چرته معاملہ خراب نه شي. لبد مرغه د سیاسي مسلې د هوارول لپاره سنجیده کوششونه هم ونه شو، د سلوجه چې په ماحول کې تاو تریخواله سیوا شو. اداري مخکړي کې ملک دا وخت د سیاسي استحکام ضرورت دی. د پاکستان تحریک انصاف مشورې له هم پکار ده چې د خپل مطالباتو دی یو فهرست په داسې طریقه جوړ کړي چې حکومت له هم اساني وي. د سره سره واکمن ګوند، پیپلز ګوند او نور ګوندونو مشرانو له هم پکار ده چې سیاسي بحران ختمول لپاره د خپل موقف کې نرمواله راولي. اج رسپانه خپل ادارې کې چې خیبر پختونخوا وزیر اعلی نشکون کې خلکو علاج لپاره د یو خصوصي هسپتال جوړولو اعلان کړی دی. ادارې وایي په صبح کې د منشیاتو خاتمه لپاره د یو هسپتال جوړیدل یقینا یو ښه اقدام دی او په دې لړ کې د ټولو زیاته خبره ده چې په دې حکومت سرکار شروع کوونکې دی. ادارې زیاتوي په صبح کې نوي هسپتالونه جوړول د وخت ضرورت دی، خو دې سره سره د مخکنه موجوده هسپتالونو کې سهولیات ورکول هم د ټولو زیات ضروری دي. ادارې وایي خبره دا وي چې د نوي هسپتال سره په خبر کې د مخکې نه موجود برن سینټر هم فعال کړی شي چې مریضان نور خارونو ته نه ځي. ادارې اخیر کې لیکي حکومت د کینسر لپاره د مفت علاج اعلان هم کړی دی، خو اول ضرورت دا دی چې د کینسر مریضانو لپاره دی د میګنس میدوی فراهمي خیبر پښتونخوا کې یقیني جوړ کړی شي چې د مریضانو تکلیف لږ کم شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د مذهبي امورو وزارت کال 2015 کې د حج انتظاماتو لپاره مشورتي اجلاسونه شروع کړي دي او دا تجویز پکې مخې ته راغلی دی چې زیات نه زیات د نوي نسل لپاره دی د انډونیشیا او ملیشیا غوندې د حج کوټه مختص کړی شي. ادارې په وینا پاکستان عموما د زیات عمر خلک حج لزي او دوی ته هلته مسلې هم ډېرې وي. ادارې لیکي پاکستان او د ملیشیا ولسونو معاشي حالات یو شان نه دي. پاکستان کې خلک ټول عمر پیسہ جمع کول نه پس حج لزي. ادارې لیکي حکومت یو داسې سکیم هم شروع کولی شي د څه په ذریعه چې خواهشمند خلکو ته د حج موقع ملاوي دی شي او دوی حکومت ته د میاشتو په بنیاد پیسې ورکولی شي، نو داسې د حج لپاره د ځوانانو شمیر زیاتېدی شي. ادارې اخیر کلی کې حکومت دا هم کولی شي چې سرکاري ملازمینو له دې بغیر د سوده قرض ورکړی شي چې هغوی د پینشن اخستو نه مخکې د حج فریضه ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوګو مشال ریډیو اور اوسوم تاسو د نړیوالو مطبوعاتو څخه صدر اورو. په شام او عراق کې فعال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پاړه یورو ایشیا به پانه لیکلي چې کڅه هم پاکستانی چارواکو ویلي چې په هیواد کې د یادې ډلې فعالیتونه نشته، خو بیا هم دلته دومره ډېر سخت دریزي موجوده ده چې دغه ډله کولی شي ځان لا ځای پیدا کړي. په مقاله کې راغلی چې پاکستان باید سر له وسه د دغسې ډلو مخنیوی وکړي. بلخوا اسوسییټیډ پریس خبرې ژانس لیکلي چې د نوي افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د کابینې د غوره کولو لپاره ټاکلی وخت پای ته رسېدلی، خو تر اوسه په دې لړ کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د اژانس په خبره داسې ښکاري چې د وزیرانو د ګمارنې پر سر د ولسمشر او اجرایوي رئیس عبدالله ترمنځ اختلافات موجود دي. په دې اړه نور تفصیل له مجید بابر څخه اورو.
یورویشیا ویبپاڼې په خپله یوه څېړنه کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت موضوع راخیستې ده او زیاتوي چې په تېرو څو هفتو کې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په نامه ډېرې کرکجنې خو د پام غورځولې پیښې شوې دي. د ویبپاڼې په خبره د ملا فضلالله د تحریکي طالبان ډلې نه د هغو بېلو شوو مهمو مشرانو نه علاوه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي سره یې د پیوستون اعلان کړی و. د راپورونو له مخه داسې نورې یو شمېر وړې وړې وسلوالې ډلې هم شته چې په دې نږدو کې یې د دغې ډلې غوندې کارونه کړي دي. ویبپاڼه لیکي چې که څه هم دا مهال په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ښکاره موجودیت نه تر سترګو کیږي، خو د دغې ډلې لخوا ګواښونه حقیقي یا رښتینی دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په حق کې دا مهال د پاکستان په څلور واړو صوبو او ګیلګت بلتستان کې په دیوالونو پوسټرې لګول شوې دي او د هغوی په اړه نارې لیکل شوې دي. ویبپاڼه زیاتوي چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان سموده مخکې ویلي وو چې په اسلام آباد کې د ترهګرۍ د پیښو هیڅ امکانات نشته، او بیا یوه ورځ پس په سبزی منډی او کچرو کې مرګونی چاودنې وشوې. د دې نه دا معلومیږي چې د چودھری نثار خبرې باید سنجیده وانه خستل شي. د ویبپاڼې په خبره دا مهال په پاکستان کې د کرکجنو کړنو په اړه که د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د طالبانو ترمنځ تقابلي جایزه وکړل شي، نو دا په پام کې ساتل پکار دي چې په پاکستان کې د طالبانو جال څنګه خور او پیاوړی کړل شو. د نویمې لسیزې په منځمانه کې کله چې افغان طالبانو د کابل واک ترلاسه کړو، نو بیا په قبایلي سیمو کې وړو وړو ډلو په خپل سر ځان د ځایي سیمو نمایندګان وګرځول او د طالبانو غورځنګ سره یې ځانونه وتړل. د ویبپاڼې په خبره د دې حقیقت نه پرته چې دا مهال په پاکستان کې ګڼ شمېر جهادي ډلو د ملا محمد عمر سره بیعت کړی دی، خو ځمکنی حقیقت دا دی چې ابوبکر البغدادي ځکه په پاکستان کې خپلې هڅې په کامیابۍ سره پر مخ وړی شي چې هغه ته به د پاکستان د پوځ د ملاتړ ضرورت نه وي، او دا ځکه چې دا مهال پاکستانی ټولنه په اکثریتي توګه سخت دریده شوې ده چې له وجې اسلامي دولت وسلواله ډله خپل زهرجنه مفکوره پر مخ بوتلی شي. البغدادي په خپل لومړی وینا کې ډېرې خبرې د جماعت اسلامي پاکستان د روحاني مشر ابوالعلا مودودي په افکارو مبني کړې وي، او هم د دې له امله هغه کولی شي چې په پاکستان کې د جماعت اسلامي ملاتړي ځان سره ملګري کړي.
بلخوا ایسوسیټډ پریس خبري ایجنټس د نوی افغان ولسمشر اشرف غنی د حکومتداري په اړه لیکلي چې ښاغلی غنی د خپل حکومتي انتظامیه او کابینې د بدلون په اړه ځان ته کومه نیټه غوره کړې وه، هغه ترې تېره شوه. د سیډونکو او ځینې چارواکو په خبره دغه بدلون ځکه ضروري دی چې ګڼ شمېر افغان چارواکي په تیرو وختونو کې د دغه هیواد د تګلارو پر مخ بوتلو پر ځای په ذاتي ګټو کې بوخت وو. د ایجنټس په خبره د دغه ځنډ له امله دا اندېښنې هم دي چې د ولسمشر غنی او د چیف ایگزیکټیو عبدالله ترمنځ د کابینې په څوکو د خپلې خوښې د کسانو د ګمارلو په سر اختلافات دي. خو یو شمېر بهرني ډیپلوماټان او چارواکي بیا وایي چې دواړه مشران په لندن کې د دسمبر د میاشتې د مهم ډونرز کانفرنس نه مخکې دا مهال د امنیت، اقتصاد او ټولنیزو تګلارو په جوړولو او د حکومتي انتظامیه په بیا رغونه کې بوخت دي. د عبدالله ویان مجیب الرحمن رحیمی ایجنټس ته ویلي دي چې د دواړو مشرانو ترمنځ هیڅ اختلافات نشته، بلکې د ده په خبره د ځنډ لویه وجه دا ده چې څنګه تکړه او په کار پوه خلک د کابینې غړي وټاکل شي او دا لټون به وخت اخلي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په یو نیمه بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمه بجې سروي، په 4 نیمه بجې
تاسو دغه خبرونه نن له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د تجارت او صنایع وزارت وایي ډیر ژر به په پاکستان کې د افغان سوداګرو ټولې هغه ستونزې حل شي چې د کلونو راهیسې ترې افغان تجاران شکایت کوي. د دې وزارت چارواکو پرون په یوه خبري غونډه کې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی وروستی سفر د سوداګرۍ په برخه کې ډیر ګټور وباله. د سوداګرۍ د برخې چارواکو ویل چې له دې وروسته به په افغانستان او پاکستان کې سوداګر یو شان مالیه یا ټیکس ورکي. په دې اړه له کابل د یوسف خان زدران رپورټ.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي او یو شمیر افغان سوداګر په دې باور دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري تر بل هر وخت ښې مرحلې ته رسیدلې ده. د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواري پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی سفر د سوداګرۍ په برخه کې کامیاب سفر وباله او وی ویل په دې سفر کې لاسلیک شوي تړونونه بعد د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. ښاغلی شینواري د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان سوداګر ډیر وخت په پاکستان کې له دوګونې چلند سره مخامخ وو، خو په دې سفر کې پریکړه وشوه چې د افغان سوداګرو دا ستونزې باید لمنځه ولاړې شي.
فیصله به شوه،
پریکړه داسې شوه چې هر هغه څه چې په پاکستانی سوداګر باندې چارجېږي په همغه اندازه له افغان سوداګر څخه هم واخیستل شي. کله چې پاکستانی سوداګر مال سکن کیږي زر پاکستانی کلداري ورکوي، خو هغه مال چې افغانستان ته راځي د هغې بیا 15 ډالر کیږي. اوس له تیرې ورځې راهیسې څخه باید کوم مال چې افغانستان ته راځي د هغې نه هم زر پاکستانی کلدار
گرفته شوه.
ښاغلی شینواری وایي له دې سره به د ترانزیت قیمت راټیټ شي او دا کار به د بیلو راټیټېدو سره مرسته وکړي. نوموړی وایي پاکستان حاضر شو چې افغان سوداګرو ته یو کلنی ویزې صادرې کړي او د افغان سوداګرو موټرو ته د پاکستان هر بندر ته د تللو اجازه ورکړي. نوموړی وایي د چټکې سوداګرۍ په خاطر به له دې وروسته د دواړو خواوو ګمرکات د اونۍ 2 ورځې کار کوي او د سوداګرۍ د مسونیت لپاره پریکړه وشوه چې ټول ګمرکات کمپیوټري شي.
دواړه طرفونه په موافقه ورسېدل چې ګمرکي سیستمونه باید کمپیوټرایز شي. د مثال په توګه که یو کانټینر کراچۍ تر رسیږي، زمنګ تورخم ګمرک به پاینې وخت کې باید خبر شي چې دغه مال، دغه جنس دومره قیمت دی، کراچۍ تر ورسېده د افغانستان لپاره راځي. کله چې هغه تورخم ګمرک کې داخل کړي، مستقیم به کراچۍ ته معلومات رسیږي چې دغه کانټینر را ورسېده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ چې وخت نه وخت د سیاستونو قرباني شوي، اوس یې ښېکېدو ته هیلې دومره لوړې شوي چې سوداګر یې په تیرو 4 کلونو کې تر ټولو ښه مرحله بولي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی د سوداګرۍ او صنایعو وزارت څخه غوښتي چې پاکستان ته د هغې د سفر په ترڅ کې د سوداګرۍ په برخه کې د شوو تړونونو د 1 میاشتې له پوره کېدو سره د هغې د عملي کېدو راپور ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. خو دا چې د افغانستان له لورې جدیت او د چارواکو په وینا د پاکستان نوې روحیه به څومره وکولی شي د افغان سوداګرو د کلونو کلونو ستونزې حل کړي، هغه سوال دی چې شاید یوه میاشت وروسته په خپله حکومتي چارواکي ځواب ووایي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړي مرکا
زه د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په دې روسو کې د پاکستان په مختلفو سیمو کې د غیرت په نامه وژنې ډېرې شوې دي. په خیبر پختونخوا کې هم وخت په وخت دغسې پېښې رامخته کیږي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې او کسان وایي حکومت باید د هغو خلکو خلاف سخته کاروایي وکړي چې د ناموس په نامه ښځې وژني. دوی زیاتوي چې که په دې لړ کې قانون په سمه توګه عملي شي نو د غیرت په نامه د دغه وژنو مخنیوی کېدلی شي. فرخنده اسد پی رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې هر کال ګڼ شمېر ښځې د غیرت په نامه په مختلفو پیښو کې وژل کیږي او یا د کورنۍ تشدد سره مخامخ وي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري اداره عورت فاونډیشن وایي د 2008 کال راهیسې د 3000 زیات ښځې یوازې د غیرت په نامه په مختلفو پیښو کې وژل شوې دي او اکثره د دغه وژل شوو ښځو په اړه پولیس هم پلټنې نه کوي چې تر مخه یې د داسې پیښو مخنیوی نه کیږي. دغه اداره وایي د غیرت په نامه د وژنو سره سره ښځې د مختلفو مسلو لکه کورنۍ تشدد سره هم وړاندې وي او اکثره داسې پیښو ته په ټولنه کې د غیرت یا پت نوم ورکړل شي. د خیبر پختونخوا د ښځو په اړه د جوړ شوي کمیشن یوه غړې او د پېښور هایکورټ وکیله روبینا ناز وایي ښځې د مختلفو ټولنیزو او کورنیو مسلو له وجې د تشدد او زور زیاتی سره مخامخ دي. دا وایي
موکا نه ملاویږي نو هغه راشي په کور کې زنانه هغه د پاره یو ډېر اسان نشانه دي چې هغه باندې خپل زړه بڑا سوبا چې هغه خپل محرومیان او خپل چې کوم معاشي طور باندې هغه ته کوم پرابلم دي او معاشري کې چې هغه سره بیا کوم سلوک کیږي نو هغه باخل څه بچا باندې زړه نشي هغه کولی نو راشي هغه ټول د هغه د زړه
په پاکستان کې د غیرت په نامه اکثره د ښځو په وژنه کې هم د دوی کورنۍ شامل وي. د روان کال په مئی کې یو 25 کلنه ښځه فرزانه پروین د لاهور هایکورټ مخې ته د خپلو وروڼو او د کورنۍ د نورو غړو لخوا د خښتو په گزارونو وژل شوه. عورت فاونډیشن وایي په پاکستان کې زیاتره ښځې د خوښۍ د واده او نورو کورنیو مسلو له وجې په نښه کیږي. په پېښور کې د دغه ادارې یوه کارکوونکې ما منیر بای
د دې کوتا سګور ډیر زیات د ډیری سنسی نه کړ چرته به ګورې نو غدا جایداد وسته نه زی چرته د بدل سته نه زو وی نو غي دا ډیر اسانه خبرې چې تاسو وایي چې دا مونږ در شو کو پر چې دا خزه چې دا نو غا خرابه خزه وا نو په کار دا دی کې چې د خلک به په دې خبره باندې په اول په کار دی بل خبر دا چې د قانون کې چې دن نه څه سکن لی او څه کوم دا دی چې په کار دا دی چې کلم دا د غیرت په نامه قتل کیږي نو حکومت دی یا ریاست چې دا په خپل په کې فریق جوړ شي نو هغه سره به دای چې هغه جنامه نشي کېده نو هغه به د دې وجه هم د دې مخنیوي کېدی شي.
ای پی خبری ایجنس لکی په پاکستان کې هر ورځ په ورځپاڼو کې داسې راپورونه خپریږي چې په کې خزه د مختلفو وجوهاتو له وجې وژل شوی وي او زیاتره دغه پیښې د پات او غیرت په نامه مخترازی. دا چې د دغه پیښو د مخنیوي په لړ کې قانون څومره عملی دی په ځواب کې روبینا ناز وایي
نو زموږ مخکې قانون قوانین موږ سره ډیر زیات دي ماشاءالله او په وطن کې څه مسایل راځي د هغې نوعیت مطابق نور قانون سازي موږ زنانه حواله سره کیږي خو غیرت نفاذ ده که آلریډي موږ سره پهلا نه کوم قوانین موجود دي د زنانه د حقوقو په حواله سره د هغې د تحفظ حواله سره د هغې کې موږ 50% هم نافذ کړی وی په صحیح طریقے سره هم نافذ کړی وی نو یقین کوي چې زمونږ نن سبا چې زنانه ته کومې مسلې وي په هغې کې به 80% مسلې چې دی هغه ختمې وي او دا 20% بیا موږ ته هیڅ هم ګرانه نه وه چې هغه موږ ته ورکړی خو مسله دا ده د نفاذ مسله ده چې هیڅ دغه نشته دی زمونږ ویل نشته دی زمونږ د زړه هغه دغه نشته دی چې موږ د زنانه د تحفظ لپاره ده.
ای پی په خپل یو رپورټ کې لیکي په پاکستان کې داسې ډېر کم کیږي چې په ورځپاڼو کې به داسې رپورټ نه وي خپور شوی چې په کې به ښځې د غیرت په نامه وژل شوې نه وي. شال او شمله
حمزه صاحب لکه وای چې جګه می شمله وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه د پردې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلتورونه د مینز اوزی نو یو اړه ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې د بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاوکم 4 بجې او د خالی پروس پاوکم 2 بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا مشال ریډیو نه د شال او شمله علاوه تاسو ډېری نورې اونیزي خبرونه هم اوریدئ شئ. په دې کې پام کوو اونیزه تنظیم خبرونه هم شامل ده چې تاسو په د تیر غړې کې اوریدل او د ځوانانو غږ خبرونه هم پکې ده چې تاسو به پر روانه کړې کې اوري. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دي تاسو لا غزه هم اوریدئ شئ. د خبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې غړي وایي چې صوبایي حکومت د صحت نوي پالیسی سم نه ده او په کار ده چې دوی ته سرویس سټرکچر یا په تنخواګانو دندو کې پوره پوره هغه مراعات ورکړل شي چې دوی سره یې وعده شوی وه. نو دوی په خبره کې حق یې ورنکړل شي نو نه یوازې خپل احتجاجونه به جاري ساتي بلکې په هسپتالونو کې به کار هم بند کړي. په دې هکله د شبیر جان رپورټر.
دا خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن ویان ډاکټر سراج الاسلام په خبر کې د خبري غونډې ورسته مشال لیړو ته وویل چې د دوی د ستونزو د اورېدو هیڅ څوک نشته دی او د خیبر پختونخوا د صحت صوبایي وزیر او د صحت سیکرټري دوی سره نه ملاويږي او نه د دوی خبرو ته پاملرنه کوي.
وی اف کلچر کم پروموشن دی په هیلث سیکرټریټ کې نه سیکرټری هیلث ملاويږي نه هیلث منیسټر ملاويږي اویلیبلټی نشته دی. د پرابلم د اورېدو څوک نشته دی نه اولنې خبره. دغه خبره دی کله چې دوی یو شی په خپل منزور کې هغه امپلیمنت کولای شي نو نو او ګوکای نه دا ډېر ډیفرنٹ خبرې دي. هم دا سيزونه د ان پی ګورنمنت کې مشي یو میاش په لګېدل نه و هغه اوښول اخر سم مسلې دي سم مشکلات دي دا چې دا سړی نشي کول او بیا یو د یو یو ډرافت چې هغه هم سی ایم اپروف کړی دی او هغه هم هیډ منیسټر اپروف کړی او سی ایم په خپل چغه و چې ما خپل ټول اختیارات هیډ منیسټر لور کړی دي نو بیا موږ دې ته سرنګ ورکو.
هم دغه ځوانانو ډاکټرانو تنظیم یو بلغړی ډاکټر رضوان الله کندی وای چې موجوده صوبایي حکومت دوانو د صحت وزیرانو دوی ته باور ورکړی وو او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د منځوري باوجود هم دوی ته سرویس سټرکچر نه دی ورکړل شوی او نه د دوی نور غوښتنه تر سره کوي.
زمونږ بنیادی مسله دا دی اول اول زمونږ سرویس سټرکچر دی. چې کله د تاریخ انصاف حکومت رالو نو موږ یو احتجاجي کیمپ لګاول او کیمپ کې د شوکت یوسف زئی صاحب موږ سره وعده وکړه چې تاسو ته به دریو میاشتو کې موږ تاسو ته سرویس سټرکچر درکو خو هغه موږ تران راکړی نه شو. دین پس موږ بیا بو کټلی کیمپ لګولو هغه کې شهرام ترکه بیا موږ سره وعده وکړه چې تاسو ته به سرویس سټرکچر ملاو شي. الان کې هغه باندې وزیر اعلی خیبر پختونخوا پرویز خټک صاحب هغه باندې دستخط کړی دی هغه په خپل زمونږ پروګرام تر غلاو خو در اوسه پورې هغه سره سټرکچر څنګه موږ په خپل فالګو روزانه سیکریټ تر روان یو دی.
ولی هم پدې لړ کې چې کله د خیبر پښتونخوا د سیاست صوبایي وزیر شارام خان ترکه سره بیا بیا د تماس نیول هڅه وکړه نو هغه ویل چې هغه مصروف دي او خبرې ترې نشي کولی. د پامړل چې دغه ځوانانو ډاکټرانو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نه غوښتنه وکړه کچر یو هفته کې د دوی غوښتنې پوره نکړې شوې. دوی به د روانې میاشتې په 23 نیټه په اسلام آباد بنګالا کې د عمران خان د کور مخ ته احتجاجي ناشته شروع کړي او د هغه رستوبه په ټول خیبر پختونخوا کې هسپتالونه هم بند کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شبیر احمد جان رپورت مو اوریدل چې د ځوانو ډاکټرانو د احتجاج په اړه.
پام کوه جان ور سره دي
خبرونه او فریادونه
لیکه چی تیر دی نبازی دا خجی سر پام کوا
حلوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریتی اس در اخلو بخون
گرانو آوریدون کو دادی نمخه چی مری سیب نور جرونگانو بس
تا دا چشتن خاخ تا دا چشتن خاخ
زد خبرو
اوی 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 خودر تویری میوشی پام کوا
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوا
اورېدلې مهیروي.
اوریدونکو پاکستان کې غړې وسلوالې ډلې شتون لري چې په سلګونو جنگلي همشتہ نیویارک پوسټ او رسپانډ لیکلي چې د پاکستان پوز داسې مرکزونه جوړ کړي چې پکې پر ځوانانو له سخت دریز وسلوالو ډلو څخه د راګرځولو لپاره کار کوي. پوځي چارواکي وایي دغه مرکزونه په 2009 کال کې جوړ کړي دي او ګڼ وسلوال ځوانان یې له ترهګرۍ لرې کړي او عادي ژوند ته یې برابر کړي دي. د دې لیکنې غټ ټکی له فرخنده اسد څخه اورو.
په دې تیرو ورځو کې په میډیا کې داسې رپورټونه وو چې د پاکستان په مختلفو سیمو کې د اسلامي دولت وسلواله ډله د خپلو مقاصدو د ترسره کولو لپاره ځوانان برتی کوي، خو بیا پاکستانی چارواکي د داسې رپورټونو تردید کوي. بلخوا د پاکستان پوځي چارواکي وایي دوی کوشش کوي په دغه هیواد کې د وسلوالو بیا رغونه وکړي او د ټولنې د یو ذمهواره کس په توګه خپل عادي ژوند ته بیرته ستانه شي. نیویارک پوسټ ورځپاڼه هم په دې اړه لیکي چې پاکستان پر دې کې کامیاب شوی دی چې په زرګونو جهادیان او وسلوال یې په مختلفو کیمپونو کې له سخت ریزۍ راوباسلی دي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي دوی په هغه وسلوال هم له سخت ریزۍ نه راوباسي څوک چې په زوره په دغه ډلو کې شامل کړل شوی دي او کوشش به کوي لکه د نورو خلکو غوندې دوی هم عادي ژوند تیر کړي او له تندره او فکر د خلکو د وژنې او ځانمرګو بریدونو نه یو پر امن ژوند ته راستانه شي. د پاکستان د پوځي او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نیویارک پوسټ دا ویلي دی باور لري چې دوی د بیا رغونې په مرکزونو کې د اسلامي دولت د وسلوالو بیا رغونه هم کولای شي. پوځي چارواکي وایي د وسلوالو د بیا رغونې کار یې په 2009 کال کې پیل کړی او تر اوسه یې سناسه 2015 د وسلوالو روزنه کړې چې دوی بیرته خپل د معمول ژوند ته ستانه شي او په دغو کې زیاتره شمېره د ځانمرګو برید کوونکو وه. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ډایرکټر میجر جنرل عاصم سلیم باجوا نیویارک پوسټ په واشنگتن کې ویلي دوی په دې لړ کې 99% کامیابی ترلاسه کړې ده. طالبان نه یوازې عام خلک وژني بلکې خپل ژوند هم له لاسه ورکوي او دوی تر اوسه د ګڼو خلکو ژوند بچ کړی دی. پوځي چارواکي وایي په دغه روزنیز مرکزونو کې له دوی سره د 13 کالو نه تر 15 کالو پورې داسې وسلوال شته چې اوس یو عادي ژوند ته د راتګ لپاره روزنه کیږي. په پاکستان کې دغه کیمپونه په سوات کې د عملیاتو وروسته په 2009 کال کې جوړ کړل شوی دی. پوځي چارواکي وایي په دغه مرکزونو کې د وسلوالو نفسیاتي او جسماني علاج کیږي چې څنګه د غزوانان د وسلوالو ډلو ته ورغلي دي او اوس څنګه بیرته خپل ژوند ته راوستل شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,000 15,000 او 10,000 کلو هارت ساوریدل شي.
او اوریدونکو که په دغه څپو باندې زموږ د خبرونو په اوریدو کې کوم مشکل لري نو خامخا موږ سره د ستونزو شریکه کړئ، موږ به کوشش وکړو چې دا مسله در حل کړو. د دې څپو تر څنګ تاسو کولی شئ په انټرنیټ باندې په مشال ریډیو .com باندې هم زموږ خبرونې واورئ. په دې روسیو کې د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری لوی لوی جلسې وکړي چې د پاکستان په سیاست کې د هغه لومړی قدمونه اخیستل ګڼل کیږي. ریټرز خبری اژانس د نوموړي په اړه لیکلي چې کچېری بلاول بټو د خپل پلار آصف علي زرداری لارښوونې ونه لري نو راتلونکی سیاسي ژوند یې غیر یقیني دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ کې درته وایي.
رویټرز خبری اژانس لیکي بلاول بټو زرداری هغه وخت د پیپلز ګوند مشر وټاکل سو چې دای 19 کلن وو او په اکسپورت پونتون کې زده کړې کولې. د اژانس په لیکنه بلاول بټو اوس 26 کلن دی او دې ته چمتو دی چې د خپلې کورنۍ وراثتي سیاست او ګوند بیرته تر واکه ورسوي. بلاول بټو خپل سیاسي ژوند په رسمي توګه تیره میاشت په کراچۍ کې یوې لویې غونډې ته په وینا پیل کړ او هوډ یې څرګند کړ چې پیپلز ګوند به بیا پر پښو دروي. اژانس لیکي که څه هم بلاول بټو زرداری د خپل ګوند د یوې نوې څهرې په توګه رامنځته سوی دی، خو د هغه پلار آصف علي زرداری بیا هم نه یوازې په ملک کې ډېر رسوا سیاستوال ګڼل کیږي بلکې د ګوند واک لا هم د هغه په لاس کې دی. د آصف علي زرداری د واکمنۍ دوره په درغلیو او ناسمې حکومتداري تورنه وه او د 2014 کال په ټول ټاکنو کې ماتې وخوړه او نواز شریف وزیر اعظم سو. رویټرز خبری اژانس د پیپلز ګوند د چارواکو له خولې لیکي چې که څه هم دا ګوند تر اوسه د بټو پر نامه تکیه کوي، خو کله بلاول بټو سره د خپل پلار آصف علي زرداری لارښوونې ملګری نه وي نو به یې سیاسي راتلونکی غیر یقیني وي. د آصف علي زرداری یو کورنی دوست اژانس ته ویلي چې د ګوند ټولې پریکړې او تګلارې تر اوسه د آصف علي زرداری په لاس کې دي او بلاول بټو یا خو واک نه لري او یا هم تجربه نه لري. اجانس لیکي د پیپلز ګوند تیر سوي وخت او مشرانو ته پکتو دا سرګندېږي چې بلاول بټو زرداری یو داسې دنده لري چې بيخي زیاته خطرناک ده. اجانس د دې دلیل دا وایي چې د نموړي نکاز الفقار علي بټو په 1901 کم اتیا کې د پوځي کودتا پر مهال په دار وځړول سو. د بلاول بټو مور بي نظیر بټو بیا پاکستان ته تر ستنېدو څو میاشتې وروسته په 2001 کال کې په یو بمی چاودنه او ډزو کې ووژل سوه. خو بلاول بټو اژانس ته ویلي چې د له خپل پلار او مور او تیر وخت څخه زده کړه کړې او د راتلونکي پریکړې به د همدې په رڼا کې کوي.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم.
پوری کا نواله داری شي پکې باندې نو اخو له چانل کېږي
د هر شورو پورس پوکم یولس بجی او د هر زیارت پورس پوکم دو بجی. لما فرخنده اسد سرا.